افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې. السلام علیکم. دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. سه شنبه ده، د غویي استاور شلمه د می میاشتې لسمه. خبرونه په خبرونو پیلوو. کابل کې نن یو شمېر معترضو ښځو د طالبانو لخوا د اجباري حجاب د فرمان پر ضد لاریون وکړ. دوی له طالبانو غوښتنه وکړه چې د نجونو او ښځو د اجباري حجاب فرمان بیرته واخلي. د بشری حقوقو د څار سازمان وایي ځینې افغانان د درملو د نشټوالي له کبله مري. د دغه سازمان د افغانستان څانګې په یو لنډ راپور کې لیکلي چې د روغتیايي سیستم دړې وړې کېدو تر ټولو زیات زیان ښځو ته اړولی دی. د راپور په یو برخه کې هغو مواردو ته اشاره شوې چې د درملو د نشټوالي او د درملنې د امکاناتو د کموالي له کبله د افغانستان په ځینو برخو له دې جملې غزنی او غور کې ځینې کسان مړه شوي دي. پنځه شرکت طالبانو چارواکو په دې ولایت کې د طالبانو له عمده مخالفي ډلې سره په وسلوال جګړه کې د شپږو طالبانو وژل کېدل تایید کړل. د افغان اسلامي ایجنټس په حواله د پنځیر د والی وایان ابوبکر صدیق د دوشمې پرځ ویلي چې په دره ولسوالۍ کې په دې جګړه کې چې 13 جمعه سوي د دوی د شپږو غړو د وژل کېدو ترڅنګ دوه نور ټپيان سوي دي. د مقاومت جبهه چې مشري احمد مسعود کوي د طالبانو په وړاندې په وروستیو ورځو کې د سختو جګړو پیدا کړې ده. د سری صلیب نړیوال کمیټې مشر رابرت ماردینی وایي چې په ایران کې د ډیره افغان کډوالو پر ستونزو یې له ایراني چارواکو سره خبرې وکړې. شغلی ماردینی د فرانسې خبري ایجنټس ته ویلي چې په ایران کې د دې د خبرو تمرکز تر ډیره د ورستیو بدلونونو په نتیجه کې د زیانمنستویو افغان کډوالو پر ستونزو وو. د اروپایي کمیسیون مشر اورزلان فندرلاین د هنګری له صدر اعظم ویکتور اوربان سره د روسیې د تیلو پر صادراتو د بندیز په اړه خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړ. اروپایي ټولنه هڅه کوي چې غړي هیوادونه د روسیې د تیلو پر صادراتو ګډ بندیز ته وهڅوي، خو د هنګری، سلواکیا او چک جمهوریت په ګډون ځینو غړو له دې طرح سره مخالفت کړی دی. او په داسې حال کې چې د اوکراین په ختیځ کې روانه جګړه لا شدید شوې، د تور سمندرګي په بندري شهر اودیسا کې د روسیې لخوا د میزایلو حمله شوې ده. روسیې د ماریوپول د فولادو پر هغه فابریکه هم خپل حمله سخته کړې چې د اوکراین وروستي دفاع کوونکي پکې خپل مقاومت ته دوام ورکوي. د اوکراین د ختیځ لوهانسک، خارکیف او دنیپرو ساحو کې هم نن سهار د هوایي حملو خبرونه ورکول شوي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې ترڅنګ په دې خبرونه کې د دغه مسایلو تفصیل اورئ. په کابل کې د ځینو معترضو ښځو د نننی لاریون حال درکوو. د امریکا حکومت خبرداری ورکړ چې طالبان د نجونو او ښځو په اړه له خپلو پریکړو تر شا نسی.
موږ له خپلو متحدینو او شریکانو سره له نږدې سلا مشورې کړي. کچېرې دوی له خپلو دې پریکړو په شا نشي، داسې لا رشته چې موږ به پر طالبانو د فشار زیاتولو ته دوام ورکړو.
ملګري ملتونه خبرداری ورکوي چې د افغانستان تر نیمایي زیات وګړي له لوږې سره مخامخ دي. د دولتي ښوونځیو ځینې ښوونکي شکایت لري.
موږ ته ماشینه په خپل وخت زمان نه راکول کېږي. اوس دا د څور میاشتې مو پروسه د عمل میاشتې ماشینه نه ترلاسه کړه.
په بهرنۍ مسایلو کې اوري چې د اوکراین په ختیځ کې بیا جګړه شدیده سوې ده. د خبرونې دویمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه خپریږي، نیمه نړۍ او اساسي بشري حقوقونه.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورزو. په کابل کې نن یو شمېر معترضو ښځو د طالبانو لخوا د اجباري حجاب د فرمان پر ضد لاریون وکړ. دوی له طالبانو غوښتنه وکړه چې د نجونو او ښځو د اجباري حجاب فرمان بیرته واخلي. لاریون کوونکو معترضو ښځو شعار ورکوه چې افغان ښځې د طالبانو لخوا ګیراو سوي دي. ویل سوي چې طالبانو د دې لاریون مخنی ولیده. دا هم په دې اړه جزئیات.
بیا حملارو کوڅو ته راوتلي څو د هغه څه پر ضد د عدالت غوښتنې غږ پورته کړي چې دوی یې د خپلو حقونو تر پښو لاندې کول بولي. د افغانستان د مقتدر ښځو غورځنګ غړو د کابل په شهرینه سیمه کې په خپل نننی لاریون کې له حجاب څخه د طالبانو د مشر حبت الله اخندزاده په فرمان کې د ځانګړي تعریف په اړه د خپل اعتراض غږ پورته کړ. د دې لاریون یوه ګډونواله مونسا مبارز وایي د هغه څه پر وړاندې چې طالبان په زور غواړي په افغانستان کې پر ښځو تحمیل کړي اعتراض کوي.
موږ غوښتل په هغو شعارونو سره چې د قانون، شریعت او د افغانستان د ټولو فرهنګي ارزښتونو خلاف نه دي، د هغه سپاره چې طالبان یې د حجاب په نوم د خپل باور او فرهنګ پر بنسټ پر افغانستان تحمیلوي ودرېږو.
افغانستان کې په اوسنیو شرایطو او د محدودیتونو په لګېدو سره لاریون کول هم دومره اسانه کار نه دی. هغه تصویرونه چې له دې لاریون په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي او تر څنګ یې د معترضو ښځو له قوله د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عالین منکر وزارت دیوالونو ته نږدې طالب وسلوال له دوی د کړۍ په شان تاو شوي ولاړ دي. د دې لارون یوې ګډونوالي ژورالیا پارسی ازادي راډیو ته وویل
اول خو پیش روی تامې تیل شار نوینځم
لومړی خو یې د شهر نو د تیلو پمپ سره زموږ مخاوني ولا اوروسته یې وویل که چیرې تاسو غواړئ چې د اجباري حجاب پر ضد لاریون وکړي ولې په سړک ګرځئ ولاړ شي او د امر بالمعروف وزارت مخې ته کله چې موږ هلته ولاړو فکر کوم د طالبانو د حوزې او استخباراتو یو شمېر کسان راغلل او له موږ راتاو شول. نږدې دوه ساعته یې موږ ګراوګان نیولي وو. بیا یې وویل پوړونی مو په سر کړئ او مخونه مو پټ کړئ. موږ ته یې ویل چې بې حجابه یاستې او کافر یاستې. همداسې ترخی خبرې یې کولې.
د حجاب د جبري کېدو په اړه د طالبانو د مشر په فرمان کې چې ادیدی د حجاب تر ټولو خبره ښودل شوې خو دا هم پکې لیکل شوي چې هغه لباس هم حجاب ګڼل کېږي چې ټول ځان وپوخي او چسب نه وي. لاریون کوونکو میرمنو یو ومادهیز پرېکړه لیک هم خپور کړ چې پکې راغلي له سیاسي او ټولنیزو جوړښتونو د ښځې لرې کول، پر دندو یې محدودیت، پر مخ یې د ښوونځیو تړل او ځینې نور کارونه هیڅ ډول شرعي، قانوني او منطقي او انساني جنبه نه لري، بلکې دا ډول کارونه ښیي چې طالبان ښځې د خپلو سیاسي ګټو لپاره کاروي. تر اوسه طالبانو د دې معترض ښځو د لاریون او غوښتنو په اړه څه نه دي ویلي. طالبان له دې وړاندې هم د توصیو په نوم په افغان ښځو ګڼ محدودیتونه وضع کړي، پر دوی بې له محرمه د اوږد سفر بندیز لګېدلی، ډېری له کار کولو منع شوي، په دولتي رسنیو کې ونډه صفر شوې او له شپږم ټولګي پورته د زده کړو هم منع شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي که طالبان د نجونو او ښځو په اړه له خپلو پریکړو تر شا نسي له ډیر فشار سره به مخامخ سي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د ښځو په اړه د طالبانو تګلاره د بشري حقونو خلاف عمل دی او دا ډول کړنې به له نړیوالې ټولنې سره د طالبانو اړیکې زیانمنې کړي. متحده ایالات دا خبرداری وروسته تر دې ورکوي چې طالبانو پر افغان جونو خوځو د جبري حجاب فرمان صادر کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس پرون رسنیو سره خبرو کې طالبانو ته د سخت دریځ ډلې خطاب وکړ او وی ویل داسې مهال چې په افغانستان کې د اقتصادي ناورین د مخنیوي او ټولګډونو حکومت د جوړېدو اړتیا ده، خو طالبانو د دې پر ځای د نجونو او ښځو د ځورولو سیاست ته لومړیتوب ورکړی.
موږ له خپلو متحدینو او شریکانو سره له نږدې سلا مشورې کړي. که چیرې دوی له خپلو دې پرېکړو په شا نه شي، داسې لارې شته چې موږ به پر طالبانو د فشار زیاتولو ته دوام ورکړو څو هغه ژمنې عملي کړي چې تر ټولو مخکې له خپلو خلکو سره کړې وي، نه دا چې یوازې نړیوالې ټولنې ته یادونه وشي.
هغه له طالبانو وغوښتل چې د نجونو او ښځو پر وړاندې د بشري حقونو ضد پرېکړو په شا شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دا هم ویل چې په ټول افغانستان کې افغانانو د هغه فرمان سره مخالفت څرګند کړی کوم چې د ټولنې نیمایي برخه له سختو بندیزونو سره مخ کوي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا نن د سهشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل حجاب د افغانانو کورنۍ موضوع ده او د زور زیاتی په معنا نه ده.
په موضوع کې فشار واردول د نورو هیوادونو مداخله کول دا مقبول نه ده. هر هیواد ځانته قوانین او ارزښتونه لري. دا د هیوادونو تر لوب منافعو پورې اړه لري. افغانستان یو اسلامي هیواد ده. اسلامي احکام په دې هیواد کې مرور اجرا دي، د قانون په بڼه باندې تطبیق کیږي.
که څه هم د جبري حجاب په اړه د طالبانو فرمان په افغانستان کې دننه او بهر له توندو غبرګونونو سره مخ شوی، خو دوی د خپلې پریکړې د عملي کولو لپاره کار پیل کړی. د طالبانو امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت چې د جبري حجاب د عملي کېدو مسؤلیت ورکړل شوی په خپله ټویټر پاڼه لیکلي په کابل کې د ټولو حوزو امیرینو او ولایتي مسؤلینو ته د حجاب د عملي کېدو په اړه روزنی سیمینار پیل شوی او نن یې وروستۍ ورځ ده. د طالبانو د اجباري حجاب فرمان او ترخوایل شپږم ټولګي پورته پر جنو د زده کړو بندیز د افغانانو او نړیوالو ترمنځ تاریخ برخلیک ته د جنو او خزو د تلو اندېښنه راپورته کوي. هغه چې افغان خزو د طالبانو په لومړی پلا واکمنۍ کې درلود.
موردل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي که طالبان د نجونو او ښځو په اړه له خپلو پریکړو تر شا نسي له فشار سره به مخامخ سي. د ولسي جرګې له پخواني استازي شکریه بارکزي څخه مې د امریکې په پیل کې پوښتنه کړې چې طالبانو ولې د ایجاب د عملي کولو په تړاو ځپون کې اقدامات کوي یا یې کړي.
د طالبانو نه تنها یوازې د اجباری حجاب فرمان، بلکې د دوی فرمان چې په جبر او اجبار د افغانستان میرمنې د تعلیم، د کار، د سفر، د ګرځېدو حق او حتی د ژوند کولو حق ورنه اخیستل کیږي. نه تنها یوازې دوی نه، بلکې حتی د دوی د کورنۍ غړو ته هم تهدید آمیزه کارونه په نظر کې نیول شوي دي. د بیلګې په ډول باندې تنبیه، د بیلګې په ډول باندې زندانی کول، او د بیلګې په ډول باندې محکمې ته تا معرفي کول. زه فکر کوم دا هغه تبعیض آمیز چلند دی چې د اسلام په تاریخ کې نه تاریخ دا شی لیدلی او منلی، او نه هم د افغانستان په تاریخ کې دا بې ساری تبعیض څوک وایي چې تر ننه پورې د افغانستان خلکو سره شوی.
که په افغانستان کې پر نجونو او ښځو دغه ډول فشارونه زیاتیږي، بلاخره به څه فکر کوي چې وضعیت به کومې خواته ځي؟
تنها یوازې د ټولنې رواني صحت ته دوی صدمه ورسي، بلکې د ټولنې او د افغانستان پرمختګ ته هم دوی ځان خنډ واقع کیږي. د دې تر څنګ چې د افغانستان خلک نور زیاتې نشي کولای چې په دغه فضا کې ژوند وکړي، او دوی خامخا یوه لاره به ځان ته غوره کوي. او زه فکر کوم دغه رقم فرمانونه نور هم کرکه او انزجار او نفرت رامنځته کوي. نو په یو ملک چې نه قانوني، نه هغه نظام مشروعیت ولري، نه ځان جوابدي وګڼي، نه اسلامي احکام هلته پلی کړي، او نه هم سلیقایي کارونو په خاطر باندې سربیره پر دې چې خلکو ته د کار کولو زمینه نه برابرۍ، سربیره پر دې چې خلکو ته د مسؤون ژوند فکري او عملي زمینه ورته نه برابرۍ، دا خامخا د خلکو غبرګون او پاڅون باندې به منجر کیږي.
د ولسی جرګې پخوانی استازی شکریا بارکزی وه.
ازادي رادیو پلانډو چپو،
ازادي رادیو پلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سنگ. په افغانستان کې د دولتي ښوونځیو ځینې ښوونکي شکایت کوي چې له دریو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي اخیستي. دغه ښوونکي وایي چې دې کار له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړي دي.
موږ ته ماشینه په خپل وخت زمان را کړل کیږي. اوس
رڼا د کابل ښار د یولسمې ناحیې په یو دولتي ښوونځي کې ښوونکي د وای تر دې دمې لا د روان لمریز کال د حمل د میاشتې معاش نه دی ترلاسه کړی. دا وایي خاوند یې تقاوت کړی او دوی اوس د دې له معاش پرته کوم بل عاید نه لري.
موږ ته ماشینه په خپل وخت زمان نه راکړل کیږي. اوس دا د سور میاشتې موږ تر اوسه د حمل د میاشتې معاش نه دی ترلاسه کړی، او داسې ویل کیږي چې پس د دې نه شاید د لیسې دورې استادان ته ماشین تخصیص نشته، شاید ورې نه کړي.
فرید فروتن چې د کابل ښار په یو دولتي ښوونځي کې خون کې دی هم ورته شکایت لري.
ما مشکلات اقتصادی مواجه سم
له اقتصادي ستونزو سره مخامخ یم. درې میاشتې کېږي چې معاش مونږ نه دی اخیستی. یونیسف ژمنه کړې وه چې زموږ معاشونه به راکوي. حکومت هم همدا موضوع بهانه کړه او تر اوسه یې زموږ معاشونه نه دي راکړي.
د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د معلوماتو پر بنسټ کله چې دوی بیا پر افغانستان واکمن شول، د تیر 1400 مریض کال د ښوونکو د اسد سنبلی میزان عقرب او قوس میاشتې معاشونه د طالبانو د حکومت او د جد یو دلوي معاشونه د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یونیسف لخوا ورکړل شول. دغه وزارت ویان عزیز احمد ریان وایي د خونکو معاشونه د پوهنې وزارت او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق دیوی هوکړې لمخې ورکول شول. خغلی ریان ازادي راډیو ته وویل چې د یو شمیر خونکو معاشونه د یونیسف لخوا تر اوسه نه دي ورکول شوي، خو خبره ورکول کیږي.
درې اونۍ مخکې وزارت معارف د مالی ریاست او د یونیسف ترمنځ یوه جلسه جوړه سوله. په هغه جلسه کې توافق په دې وسو چې یونیسف به هغه کومو معلمانو ته چې معاشونه نه دي رسولي هغوی ته به معاشات رسوي څومره چې زر ممکن وي.
دی وایي په ځینو مواردو کې مالی وزارت ته د ښوونکو د استحقاقونو ناوخته رسیدل او ځینې تخنیکي ستونزې لامل شوي چې د دوی میاشتني امتیازات په وخت نه رسیږي. په همدې حال کې د طالبانو حکومت د مالیه وزارت وایي چې د دولتي مامورینو د معاشاتو د ورکولو بهیر په عادي ډول روان دی. د دې وزارت د رسنیو د برخې مسول حامد ارغندیوال ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړ چې د یو شمیر تخنیکی ستونزو له امله په ځینو برخو کې معاشونه په خپل وخت نه دي اجرا شوي. د پوهنې وزارت د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال په ټول افغانستان کې 240,000 ښوونکي په کار بوختي چې له دې ډلې په سلو کې 8 ښځینه ښوونکي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دو اونیز پروگرامونه په همدې خبرونه کې اوریدل سي. د شوزو خاص پروگرام نیمه نړۍ د غرض اساسي او بشري حقونه په څو شیبو کې د نن ورځې سپورتي خبرونه هم اوریدل سي. خو اوس یو نړیواله مسله تعقیبوو. روسیې د اوکراین په ختیځ په ماریوپول کې د مقاومت پر وروستي سنګر د بریدونو ترڅنګ پر بندري شهر اودیسا راکټي بریدونه زیات کړي دي. په عین حال کې د بیا رغونې پراختیا لپاره د اروپا بانک ویلي چې پر اوکراین د روسیې د یرغل له امله به سږ کال د دې هیواد اقتصادي رکود یو پر درېمه زیات وي. نور په دې راپور کې
د تور سمندرګي په غاړه پروت د اوکراین په عادي سهار کې د سختو نښتو او پر دې ښار د روسیې د توغندوي بریدونو راپورونه ورکړل شوي او په ماریوپول کې هم د اوکراین د مقاومت پر وروستۍ ډلې چې د دې ښار د فولادو په فابریکه کې ایسار د موسکو بریدونو ته زور ورکړی دی. د اوکراین په ختیځ د لوهانسک، خارکیف او دنیپرو په ځینو سیمو کې هم نن د هوایي بریدونو د خبرداري سیګنالونه اورېدل شوي دي. د اديسه ښاري شورا پرون وویل چې پر دې ښار څو توغندي لګېدلې چې یو شمېر ودانۍ ویجاړې کړې دي. د اوکراین وسلوالو ځواکونو ویلي چې پر یوه مارکیټ او ډیپو اووه مزایل لګېدلې چې یو تن پکې وژل شوی او پنځه تنه نور ټپیان شوي دي. د بلې خوا د برېتانیا د دفاع وزارت نن د استخباراتو په ورځني بولټین کې ویلي چې د اوکراین په اړه د روسیې ناسم تعبیر د جګړې په ډګر کې د ناکامۍ لامل شوی او هغه د دې سبب شوی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د بریالیتوب له ویاړ څخه بې برخې کړي. په عین حال کې د بیا رغونې او پراختیا لپاره د اروپا بانک نن وویل چې د اوکراین اقتصاد به سږ کال د روسیې د یرغل له امله یو پر درېمه له رکود سره مخامخ شي. لندن میشتي دغه بانک ویلي چې د اوکراین تولیدات به د مخکینی اټکل خلاف چې په مارچ میاشت کې کړی و 40% نه بلکې 30% راکم شي. د بانک مخکینی اټکل لږ وروسته له هغې چې موسکو پر اوکراین پوځي یرغل کړی و. د بانک دغه راز ویلي چې راتلونکي کال به هم د اوکراین اقتصاد 25% له رکود سره مخامخ شي.
د ویتنام د تمرینی کمپ لپاره د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې لومړنی نوم لړ اعلان شو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې د فوټبال ملي لوبډلې سر روزونکي انوش دستګیر 34 غوره څېرې د ویتنام په تمرینی کمپ کې د ګډون لپاره انتخاب کړي. ټاکل شوې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې غړي د آسیا ملتونو جام سیالیو ته د لارې موندلو په هدف د مې 21 د جون میاشتې تر 2 نیټې په ویتنام کې په یو تمرینی کمپ کې ګډون وکړي او د همدې تیاریو په لړ کې به د جون میاشتې په لومړۍ نیټه د ویتنام لوبډلې سره تدارکاتي سیالي ترسره کړي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله به له ویتنام وروسته د جون په 2 نیټه د هند کلکتې ښار ته لاړه شي او هلته به د آسیا ملتونو جام سیالیو ته د لارې موندلو په هدف په پیلیدونکو سیالیو کې برخه واخلي. افغانستان به د دې سیالیو په بی ګروپ کې لوبه وکړي او په ترتیب سره به د جون میاشتې په 8مه، 11مه او 15مه نیټه د هانګ کانګ، هند او کمبودیا له ملي لوبډلو سره ولوبېږي. د حقمل والیبال لوبډله د اروزګان ولایت د والیبال سیالیو اتله شوه. د بدني روزنې او ورزش ریاست له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د والیبال یادې سیالۍ تیرونی د ګیزاب، خاص اروزګان، چوری او ترینکوت ولسوالۍ د والیبال لوبډلو ترمنځ پیل شوې او نن حقمل لوبډلې په اتلولۍ سره پای ته ورسېدې. د خاص اروزګان ولایت زمری لوبډلې د دغو سیالیو دویم ځای خپل کړ او د آسیا اولمپیک شورا رسمن اعلان وکړ چې په چین کې د آسیا فوټبال سیالۍ وزنډې دي. د آسیا اولمپیک شورا اعلان وکړ چې د چین دولت د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په دغه هیواد کې د 2022 میلادي کال د آسیا فوټبال سیالیو ترسره کیدو ته اجازه نه ورکوي. ټاکل شوی وه د آسیا فوټبال سیالۍ د روان شمسي کال د اسد له 28 د سنبلې میاشتې تر 28 نیټې د چین په هانګژو ښار کې ترسره شي او د آسیا له بیلابیلو هیوادونو څخه د فوټبال لوبډلو په کې لوبه کوله. د آسیا فوټبال سیالۍ په هرو څلورو کلونو کې یو ځل د سیمې په یو هیواد کې ترسره کیږي خو په چین کې د سږ کال د سیالیو له ځنډ وروسته د آسیا اولمپیک شورا تر اوسه د یادو سیالیو ترسره کیدو لپاره تازه نیټه نه ده اعلان کړې.
پر روانو لسو دقیقو کې د احمد تکل ملتیا وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سلامونه او ښه چارې. زه احمد تکل تاسو ته راغلاست وایم. د خبرونې په دې برخه کې وړاندې ستاسو پیغامونه هم خبرو خو پایلې له کندوز نه په یو راپور کوو. د کندوز ولایت د دریو سرحدي ولسوالیو اوسیدونکو شکایت کوي چې هر کال د امو سیند موسمي سیلابونه د دوی د استوګنې کورونه، کروندې او باغونه ویجاړوي او درانه مالی زیانونه ور اړوي. د دوی په وینا کڅه هم په تیرو شلو کلونو کې د بیا رغونې او بنسټیزو پروژو په نوم افغانستان ته میلیونونه ډالر راغلل، خو د آمو سیند پر غاړه د سیلاب د مخنیوي په برخه کې هیڅ بنسټیز کار نه دی شوی. د ازادۍ راډیو خبریال له دوی سره خبرې کړې او دا راپور یې برابر کړی.
د کندوز ولایت د درې سرحدي کلبات، امام صاحب او قلیزال ولسوالیو خلک انتقاد کوي چې پخوانی حکومت په تیرو شلو کلونو کې د آمو سیند غاړې په اوږدو کې د تحکیماتو بنسټیز کارونه ونه کړل او له امله یې هر کال د اوبو د زیاتوالي په موسم کې دغه سیند کرنیزې ځمکې، باغونه او د استوګن کورونه تخریبوي او خلکو ته درانه مالي زیانونه اړوي. د کندوز د کلبات ولسوالۍ یو اوسیدونکی جمال الدین په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
دریای امو مونږ ته مخه کړې ده، ځمکې، کورونه، جایدادونه ټول دریای امو ویوړه، ځنګلونه د تاجکستان خواته پاتې دي او سیند زمونږ طرف ته راغلی. اوس هم زمونږ ځمکې ټولې اوس هم تر تعدید لاندې دي.
دوی له اوسني حکومت غوښتنه کوي چې د امو سیند د غاړې په اوږدو کې د تحکیماتو اساسي پروژې پلي کړي ترڅو د خلکو کرنیز ځمکې، باغونه او د استوګن کورونه د اوبو له ګواښه په امن کې شي. د امام صاحب ولسوالۍ یو اوسیدونکی محمد نومان راته وویل:
خارجات و زمینه کې مهات و پیوسته به دریا سک آسیب پذیر است. اکثر
هغه ځمکې د استوګنې کورونه او باغونه چې امو سیند ته نږدې موقعیت لري هر کال د موسمي سیلابونو او د اوبو زیاتوالي له امله تخریب کیږي او خلکو ته درانه زیانونه اړوي. موږ له حکومت څخه غوښتنه کوو چې د امو سیند د غاړې په اوږدو کې اساسي پروژې پلي کړي ترڅو زموږ خاوره د اوبو له ګواښ څخه وژغورل شي.
د دې ولایت قلیزال ولسوالۍ یو اوسیدونکی عبدالرحیم هم ورته خبره کوي:
تاسو ته د دغه آمو سیند د تخریبات په حکله باندې داسې ویلای سم چې آمو سیند موږ ډېرې مځکې ویجاړې کړې، ډېرې غټې خرابۍ یې راته جوړې کړې. د چارواکو څخه مو احترامانه خواهش دی، د اوبو مخنیوی د دې مهارېدل لازمي اقدام باید وشي.
په کندوز کې د آمو د پنځمې حوزې د سیندونو د عمومي ریاست چارواکي وایي په وروستیو کې په امام صاحب ولسوالۍ کې د تحکیماتو په برخ کې یو اندازه کارونه ترسره شوي او له امله یې په زرګونه جریبه ځمکه د اوبو له ګواښ څخه ژغورل شوې ده. د دغه ریاست رئیس انجینیر رفیع الله مشتبه وایي هڅې کوي چې د آمو سیند د غاړې په اوږدو کې د تحکیماتو اساسي پروژې پلي کړي.
موږ دې باندې فعلاً ساحه تر کوشش لاندې نیولې ده، نقطې اسې پذیرې دي، هغې موږ ټول کوردینات اخیستي دي، هغه نقطې موږ نیولې دي، فعلاً تر کوشش لاندې دي چې وغواړو هلته موږ پروژې تطبیق کړو. فعلاً جریان لري، وزارت هم همدا کوشش روان کړی ده چې ترڅو هغې لپاره بودجه منظور شي او د هغې باندې موږ کوشش ډېر روان کړو.
د آمو سیند سرچینه د بدخشان د پامیر غرونو څخه پیلېږي، خو کله چې له بدخشان، تخار او کندوز ولایتونو څخه تیریږي هر کال د اوبو د زیاتوالي په موسم کې په یادو ولایتونو کې د خلکو کروندې، باغونه او د استوګن کورونه تخریبوي او خلکو ته درانه زیانونه اړوي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د کندهار د مچیو د فارمونو اتحادیه وایي د وروستیو جګړو او د طالبانو د حکومت د نه پاملرنې له کبله 50% د مچیو فارمونه له منځه تللي دي. فارم لرونکي له حکومت څخه د اسانتیاو او د مچیو د ساتنې په برخه کې د مسلکي کسانو د روزنې غوښتنه کوي.
عبدالباری په کندهار ښار کې لومړنی کس دی چې کلونه وړاندې د شاتو د مچیو د فارمونو د جوړولو هڅه پیل کړې. د ایوایی ورستوی جګړو، بدلون او د طالبانو د حکومت د نه پاملرنې له امله په دغه ولایت کې 50% د مچیو فارمونه له منځه تللي او پاتې زیانمن شوي چې دې چارې د شاتو پر تولید هم تاثیر کړی.
دو 50 فارمه چې زه دلې پر ځای وم، دا زما پر غاړه مسؤلیت دی، دا رئیس زه وم. ما دو 50 فارمه په کندهار کې جوړ کړی په دا څلور کال کې د جګړو له کبله، د امنیتي ستونزو له کبله زه بیا ځای سوی وم. اوس نور فارمونه موږ د لاسه ورکړي دي، 22 فارمه په کندهار کې، 23 فارمه اوس موږ نور مو د لاسه ورکړي. ته فکر وکړه فصل پیسه ده کې اچا پیسه ده تاثیر کړی دی، ته فکر وکړه. یعنی بیرته موږ د صفر سره کوم مثال درته
په کندهار کې د شاته د مچیو روزونکي ډېرې کمې اسانتیاوي لري، خو له یوه صندوق څخه په کال کې تر دېرش کیلو پورې شات ترلاسه کیږي چې د روزونکو په وینا ګټه یې خورا زیاته ده. احمد الله په کندهار کې د مچیو یو فارم لري. دی وایي که حکومت یې لاسنیوی وکړي او د مچیو د ساتنې په برخه کې مسلکي کسان وروزي، د کندهار شات به نړیوال بازار ولري.
دا ار یو د خپل ګټې دپاره کار کوي او زموږ د فارمدارانو په کیسه کې نه دي. که دواوي که مومي که هر څه سامان یې د مچمچۍ سامان یا مچمچۍ راوځي زموږ دپاره، چې کسې کمزورې مچمچۍ رانیسي د خپلو پیسو دپاره، چې یو صندوق په کېږي په هغه پیسو باندې دوی دوه صندوقان رانیسي، نو زموږ د فارمدارانو دپاره چې راورسېږي هغه چې موږ د راسېزنو د راګرمیو د رادغه رسوو را خپلې اراضۍ پورې هغه زموږ څه د بین ولاړې سي کمزورې مچمچۍ رانیولې.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د زراعت او مالداری ریاست د ترویج مدیر انجینر محمود الله نوري د شاتو د مچیو د فارمونو د لمنځتلو مسله مني او وایي چې په نوي کال کې له خپل وزارت څخه د شاوخوا زر صندوقه مچیو غوښتنه کړې.
موږ چې هر پروژه دې دومره غوښتنه وکړه، موږ اول دغه مچۍ چرګان او بوزې ور وړاندې کوو ترڅو د خلکو د مسولیت سبب وګرځېږي. نو وسک پلان موږ زر صندوقه مچۍ دي په څوارلس اول کال کې هغه مستقیم د وزارت هم غوښتنه کړې او د موسساتو یوه پروژه اوس منظور کړې. داوطلبۍ په حالت کې ده، هغه معلومه نه ده چې څومره صندوقونه دي او څومره صندوقونه.
په کندهار کې د شاتو د مچیو د فارمونو مسولان وایي د دغه ولایت هوا د شاتو د مچیو د روزنې او د شاتو د تولید لپاره برابره ده او که پام ورته زیات سي د بهر څخه د شاتو د راوړلو اړتیا به له منځه ولاړه سي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د هم قدر من اوریدونکو په پای کې ستاسو پیغامونه ستاسو په خپل آواز.
زه یو تن د دولسم ټولګي زده کوونکی د طالبانو د لوړپوړو چارواکو او د معارف د لوړپوړو چارواکو نه مې غوښتنه او هیله داده چې زموږ تر مخ نور ښوونځي دروازې خلاصې کړي او موږ د دې ظلم توان نور نه لرو، د خپل درس او تعلیم کولو اجازه راکړي تر څو خپلې هیلې او ارزوګانې چې موږ یې د لاسته راوړلو لپاره هڅې کوو ترلاسه کړو. او همدارنګه د معارف د لوړپوړو چارواکو نه مې غوښتنه همدا ده چې موږ ته د کانکور امتحان په هکله مطلق وضاحت راکړي. که اخلي مودې وایي که کانکور امتحان نه اخلي مودې وایي، نور موږ د دې ظلم او بې مفهومه ژمنو او وعدونه د موږ ستړیو.
ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. زه امیر الله د ننګرهار ولایت خیوي ولسوالۍ اوسیدونکی یم چې د یونیسر دفتر درې مختلف شمیرې شریکې کړې وې د مهاجرینو د فورمو د ثبتولو لپاره. بیا له هغوی سره څنګه سې لازم وي هماغسې کومک کولو په خاطر موږ تقریبا څلور میاشتو نه زیات وخت کیږي چې د موبایل لارې نه مو هم فورمې ثبت کړي دي، تر اوسه پورې هیڅ کوم احوال موږ سره نه شریک شوی، نو کومه ځانګړې سرویس شوی ده. د ازادي راډیو نه هیله کوم چې زما دا پیغام د اړونده ادارو سره شریک کړي.
د دې خبرونه مطالب هم دومره وو. قدر مناوریدونکو په پاتې خبرونه کې زمال نورو همکارانو سره ووسی.
له احمد تکل مننه چې د خبرونه تر دې شیبه ستاسو ملتیا وکړه. له دې سره د خبرونه نیمایي ته ورسېدو. دا هم د دې خبرونه خبرونه یو ور بیا. کابل کنن یو شمیر معترض شوزو د طالبانو لخوا د اجباري حجاب د فرمان پر ضد لاریون وکړ. دوی له طالبانو غوښتنه وکړه چې د نجونو او شوزو د اجباري حجاب فرمان بیرته واخلي. د بشری حقوقو د څار سازمان وی ځینې افغانان د درملو د نشټوالي له کابله مري. دغه سازمان د افغانستان څنګه په یو لنډ راپور کې لیکلي چې د روغتیايي سیستم ډېر وړ کېدو تر ټولو زیات زیان شوزو ته اړولی دی. د راپور په یو برخه کې هغو مواردو ته اشاره شوی چې د درملو د نشټوالي او د درملنې د امکاناتو د کموالي له کابله د افغانستان په ځینو برخو له دې جملې غزنی او غور کې ځینې کسان مړه شوي دي. په پنجشیر کې د طالبانو چارواکو په دې ولایت کې د طالبانو له عمده مخالفې ډلې سره په وسله والو جګړه کې د شپږو طالبانو وژل کېدل تایید کړل. د افغان اسلامي اژانس په حواله د پنجشیر د والي ویان ابوبکر صدیق د دوشنبه په ورځ ویلي چې په دره ولسوالۍ کې په دې جګړه کې چې تیره جمعه سوې د دوی د شپږو غړو د وژل کېدو تر څنګ دوه نور ټپیان سوي دي. د مقاومت جبهه چې مشري احمد مسعود کوي د طالبانو په وړاندې په وروستیو ورځو کې د سختو جګړو ادعا کړې ده. د سری صلیب نړیوال کمیټې مشر رابرت ماردینی وایي چې په ایران کې د ډیره افغان کډوالو پر ستونزو یې له ایراني چارواکو سره خبرې وکړې. شغلی ماردینی د فرانسې خبري ایجنټ ته ویلي چې په تهران کې د دوی د خبرو تمرکز تر ډیره د ورستوي بدلونونو په نتیجه کې د زیانمنستویو افغان کډوالو پر ستونزو وو. د اروپایي کمیسیون مشر اورزلان فندرلاین د هنګری له صدر اعظم ویکتور اوربان سره د روسیې د تیلو پر صادراتو د بندیز په اړه خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړ. اروپایي ټولنه هڅه کوي چې غړي هیوادونه د روسیې د تیلو پر صادراتو ګډ بندیز ته وهڅوي، خو د هنګری، سلواکیا او چک جمهوریت په ګډون ځینو غړو له دې طرحې سره مخالفت کړی دی. او په داسې حال کې چې د اوکراین په ختیځ کې روانه جګړه لا شدید شوې، د تور سمندرګي په بندري شهر اودیسا کې د روسیې لخوا د میزایلو حمله شوې ده. روسیې د ماریوپول د فولادو پر هغه فابریکه هم خپل حمله سخته کړې چې د اوکراین وروستي دفاع کوونکي پکې خپل مقاومت ته دوام ورکوي. د اوکراین د ختیځ لوهانسک، خارکیف او دنیپرو ساحو کې هم نن سهار د هوایي حملو خبرونه ورکول شوي دي. د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي رادیو واورید. په څو شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه خپریږي، د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقونه. خو تر هغه مخکې یو بل راپور راخلو. ملګري ملتونه خبرداری ورکوي چې د افغانستان تر نیمایي زیات وګړي له لوږې سره مخامخ دي. د سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي که څه هم بشري مرستو په افغانستان کې په تیر ژمي کې د خوړو د خوندیتوب ناورین په مخنیوي کې مرسته کړې، خو په دې هیواد کې خلک لا هم له بې ساري لوږې سره مخامخ دي. د دې راپور پر بنسټ په افغانستان کې د اقتصادي سقوط او وچکالۍ له کبله 6 میلیونه افغانان له خوړو بې برخې دي. تر دې مخکې نورو سازمانونو هم په افغانستان کې د لوږې د زیاتېدو په تړاو خبرداری ورکړې ده او ویلي دي چې ګڼ افغانان مجبور شوي له دغه هیواد د اقتصادي ستونزو له کبله نورو هیوادونو ته مخه کړي. جزئیات د ازادي راډیو د خبريال په راپور کې اوریدلای شئ.
ملګری ملتونه په یو نوی راپور کې خبرداري ورکوي چې د افغانستان له ټول نفوس نږدې نیمایي لولګې سره مخ دي. په دې راپور کې لیکل شوی په ټول افغانستان کې خلک د خوراکي توکو د خوندیتوب په برخه کې له ستونزو سره مخ دي، خو وچکالۍ او د اقتصادي سقوط له امله نږدې 6 میلیونه افغانان خواړه نه لري. راپور کې زیاته شوی د افغانستان له نږدې 30 میلیونه نفوس څخه شاوخوا 6.8 میلیونه یې په استراري وضعیت کې دي چې خواړه نه لري او 14 میلیونه نور یې د ناورین په کټګوري کې ځای لري. راپور په ګوته کوي چې ملګرو ملتونه او نورو ادارو د پام وړ بشري خوراکي مرستې چمتو کړي، خو افغانستان کې د خوړو د خوندیتوب وضعیت خورا د اندېښنې وړ دی. دا راپور چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان، د خوړو نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو په ملاتړ د غیر دولتي مؤسسو په مرسته چمتو شوی زیاتوي په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت خرابېدل او د خوراکي توکو لوړو نرخونو حالات نور هم پسې خراب کړی دی. په دې راپور کې وچکالي، د خوراکي توکو د بیې لوړېدل، د لسیزو اوږدمهاله جګړې اغېزې او د سیاسي لیږد په پایله کې اقتصادي سقوط د لوږې د اصلي عواملو په توګه پیژندل شوي. په راپور کې لیکل شوی نږدې 38% افغانان په نخښه شوی چې بیړنوی خوراکي توکو ته اړتیا لري څو مرسته ورسره وشي. په دې راپور کې د افغانستان د خالصو عوایدو کمواله او ترخوای د افغانستان د پراختیايي پروژو درېدل له نورو لاملونو یاد شوی چې د خلکو په ټولنیز ژوند یې منفي اغېز کړي. د ملګرو ملتونو په راپور کې د دې یادونه هم شوی چې د می میاشتې وروسته به د بشر دوستانه خوراکي مرستو د وړاندوینې کمیدو سره وضعیت لا پیچلی شي. راپور وړاندوینه کوي چې شاید مرستې د افغانستان ټول نفوس ته په کتو 8% راټیټ شي. په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب په اړه د ملګرو ملتونو په راپور کې د وضعیت د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره د سمدستي اقدام غوښتنه شوې. دا په داسې حال کې دا چې طالبان بیا وایي په افغانستان کې ټولنیز ژوند او د خلکو وضعیت په هغه حالت کې نه دی چې نړیوالې ښیي. خو د پلازمینې کابل په ګډون د دې هېواد د بېلابېلو ولایتونو اوسیدونکو مخکې په راپورونو کې ازادي راډیو سره له ناسم اقتصادي وضعیت شکایتونه کړي.
افغان خزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی. افغانستان ته د طالبانو په راتګ سره ښځې شکایت کوي چې له بېلابېلو ستونزو سره مخ شوي دي. له شپږم ټولګي څخه د لوړو صنفونو نجونې په کور ناستې دي. د اکثره ادارو دروازې د میرمنو پر مخ تړل شوي دي. د خپلو ضروري کارونو لپاره ډېرو وزارتونو ته له محرم پرته د تګ اجازه نه ورکول کېږي. کله ناکله په لارو او کوڅو کې هم درول کېږي. دا ورنه پوښتي چې چیرې ځي، چا سره ځي، محرم دې چیرې دی. حال دا چې په افغانستان کې د اوږدو جګړو له وجې اکثرو میرمنو د کورنۍ نارینه له لاسه ورکړي دي، یا خو هم د همدې ناخوالو له امله معلول او معیوب شوي. دوی نشي کوی چې میرمنو سره د محرم په صفت هر وخت هر ځای لاړ شي. یو شمېر نارینه بیا د مجبوریت له مخې په سفر تللي دي. د ننګرهار اوسیدونکي نرګس پوښتنه کوي چې دا ډول بې محرمه میرمنې څه وکړي، څوک د محرم په نوم له ځان سره وګرځوي.
څوک چې محرم ونه لري چیرته نه پرېږدي، خصوصا چیرته چې سفر ولري. ټول خلک په تنګ راغلي دي، تر ځکه چې بعضې داسې خلک دي چې محرم نه لري، نارینه نه لري په کور کې. هغو نشي کولی چې د خپل کاکا زوی یا د ماما زوی ته ووایي چې ما سره لاړ شه، او وظیفې نشته دی، کار نشته، دغه نشته دی، مریضان ورسره وي. که چیرته ځي سفر لري لکه پېښور ته یا بل ځای ته، نو هغوی نشي کولی چې دوه نفر درې نفر ته مصارف وکړي و هغوی هلته لاړ شي. او یا په خپله په کابل کې مثلا په سفارتخانو ته چې ځو نوم پرېږدي، وایي چې تاسو محرم نه لرئ، دننه نشئ تللی. مخابراتو کې پوسته خانې ته زه ولاړم، هلته هم پرېږدي، خو ما ویل چې تاسو محرم نه لرئ، تاسو اجازه نه لرئ چې لاړ شئ. نو دغه مشکلات مونږ ډیر لرو. په هر ځای کې دغه ممانعت شته دی.
په لندن کې میشت افغان حقمل وایي چې په ټوله نړۍ کې یوازې افغانستان اسلامي ملک نه دی. آیا نور مسلمان هیوادونه هم ښځو ته همداسې شرایط سختوي؟ نوموړی د میرمنو د حجاب طرفدار دی، خو دا چې له محرم پرته به سفر نه کوي، هغه هم په داسې حالت کې چې محرم نه لري، دا له ښځو سره لوی ظلم دی.
په دې وخت کې د افغانستان د چارواکو لپاره دا خبره باید لومړیتوب ونه لري چې یو څوک د محرم سره تللی شي که نه شي تللی، ځکه نور اقتصادي ستونزې ډېرې زیاتې دي. خلک غذایي موادو ته لاسرسی نه لري، نو چې غذایي موادو ته لاسرسی ونه لري، د مړینې کچه پکې زیاتېږي، د امراضو ستونزې پکې زیاتېږي. همدې دپاره خلک له هېواده تښتي. په نوره نړۍ کې، حتی په اسلامي ملکونو کې تاسو که وګورئ، پاکستان وګورئ یا دو نور ملکونو کې وګورئ، ګوره بدون د محرم نه خلک ځي، ولې همغه خپله پرده هم ساتي او یو اندازه خپل حجاب مراتی. یو تعداد دی چې که حتی محرم هم ولري، محرم بیچاره یو چرته کار کوي، دا هغه ستونزې دي چې د هیوادوالو ستونزې هم زیاتوي.
موږ له میرمنو سره د محرم ګرځېدلو موضوع د طالبانو له ویان ذبیح الله مجاهد سره شریکه کړې ده. نوموړی وایي چې ښځې د ضرورت پر وخت کولی شي چې له محرم پرته وګرځي، خو په سفر کې محرم حتمی دی.
محرم موضوع هغه د ښار په منځ کې نه ده، یا وزارتخانو ته یا بازار ته په تګ راتګ یا د ولایت په دننه کې تګ راتګ، هلته محرم مهم نه ده. په هغه وخت کې چې کله یو سفر کېږي، دښځینه د بریانه هغه شرعي حد د سفر سه موجودین سي، لمونځ کې مسافرانه کېږي، په هغه حد کې که څوک سفر کوي هلته بیا محرم شرعن ضرور ده. او پاتې شو داسې ښار ته دننه د وزارتخانو تګ راتګ، د ښوونځیو یا د روغتونونو ته تګ راتګ، د سودا پسې تګ یا د خپلوانو کره تګ په میو ولایت کې
په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریا بارکزی وایي چې طالبان د لومړی دا معلوم کړي چې په کوم شمیر افغان میرمنې په کورونو کې محرم لري چې له دوی سره وګرځي. له نوموړې سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولم.
با
بارکزی صاحب په پایل کې ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو دې مرکې وخت راکړ. په پایل کې که په عمومي ډول راته وایي چې افغانستان ته د طالبانو له راتک سره میرمنې له کومو ستونزو سره مخ دي؟
طالبانو واکمنۍ نه وروسته افغانستان خلک ستونزو سره مخامخ شوي. په افغانستان کې اصلا د میرمنو حق یا میرمنې او د افغان جنکې د یو انسان په صفت باندې نه پیژندل کیږي. د تعلیم حق، د کار حق، د ګرځېدو حق، د سفر حق، د کالی چې څه رقم په خپل خوښه باندې ځان ته کالی غوره کړي، حتی دغه حق هم دوی نه اخیستل شوی. نو تاسو فکر وکړئ چې په کومه ټولنه کې چې ښځې ابتدایي انساني، اسلامي او بشري حقونو نه بې برخې اوسي، په هغه ټولنه کې زه فکر کوم چې پرمختګ نه بلکې شاتګ همیشه دی. او متاسفانه چې د اسلام سپېڅلې نوم نه دوی ناوړه ګټه اخلي او خلکو ته داسې لیدلوری ورکوي چې ګویا دغه شیان چې دوی وایي شریعت مطابق دی، حالان چې کوم کړنه چې دوی لري ټول غیر شرعي دی او د اسلام سره په تضاد.
په دې وروستیو کې د محرم خبره ډېرې یادېږي، تاسو یې پاک له خبر یاست؟
اول خو د دوی جنګیالي څه کم په کابل او نور لویو ښارونو کې ګرځي، د دوی خویندې، میندې، ښځې، لورګانې، جنکیانې چا سره ګرځي، ځکه چې د دوی دا خو هم دا ده چې دوی ډېر شهیدان ورکړي او ډېر ورته کونډې یتیمان پاتې دي، او هغه ښځې چې د کورنۍ سرپرست محرم نه لري دوی به څنګه کوي؟ د محرم موضوع که چیرې موږ ورته ډیره پاملرنه ولرو، متاسفانه دا هغه یو شانتې خبره ده چې طالبان غواړي د افغانستان خلکو ته وړاندې کړي، بغیر له دې نه چې دوی راشي موږ ته جواب ورکړي چې دوی خو دلته افغانستان کې چې فلحال دی، یا دې نه مخکې شل کاله دوی ورک خپل کورنیو نه او دوی وایي چې جنګ یې کاوه، نو هغه وخت د دوی د کورنۍ محرم څوک و؟ مګر د دوی خویندې، میندې، مور باندې نه تله، کلیو بانډو کې نه وه، پټي باندې نه وه. فکر کوم چې کوم شکل چې طالبان راځي او د محرم خبره پوښتنه کوي، حتی اقل یو ځل فکر وکړي هغه کورنۍ چې محرم نه لري هغه څه شی وکړي.
له یوې خوا د کورنۍ مسؤلیت، له بل لوري د طالبانو دا ډول شرایط افغان میرمنې له ذهني اړخه څومره ځپي؟
ډېر ښځې محرم نه لري، د بیلګې په ډول باندې زه خپل نه لرم. زه یو هغه مور یم چې باید خپل څلور اولادو لپاره کار وکم، نفقه ورته برابر کم، تعلیم، تحصیل، زمینه ورته برابر کم او حلال روزی ورته پیدا کم. زه محرم کم نه کم ورته پیدا، یعنی نه لرم، نشته څوک. یا مثلا ما لور چې درس ته لاړ شي، سبق ته لاړ شي، که دومره خوش قسمت او طالبانی پریدي چا سره لاړ شي؟ څه نه لري. نو زه فکر کوم چې کوم فرمایش طالبان ورکړي هغه سربیره پر دې چې د افغانستان د ښځو او د افغانستان د خلکو حقونه تر پښو لاندې کوي، دوی هغه ذهني فشارونه پر ښځو باندې ډېری، یعنی په ذهني لحاظ باندې ټولنه، افغانستان ټولنه تر سخت فشار لاندې نیسي. د دې محرم چیرته دي چې دوی خپله دومره ګرځي دنیا یو خوا بل خوا ته ځي، اروپا او قطر او سعودي او امارات او پاکستان کې دي، دوی څنګه د دوی لورګانې چې درس و سبق وایي هغوی چا سره ځي؟ او په نننۍ نړۍ کې اصلا دا موضوع نور مطرح نه ده، ځکه چې تاسو پخوا غوندې درې شپې ورځې یو چیرته تګ لپاره منزل نه وهئ، که تاسو کور نه وځئ ټولنې ته راوځئ چې خلک شته، د خلوت موضوع اصلا نور نشته.
طالبان خپل هم په دې پوهیږي کوم شرایط دوی د میرمنو لپاره وضع کوي چې دوی باید له محرم پرته ونه وځي. دا په افغانستان غوندې ملک امکان نه لري، او تاسو هم خپلو خبرو کې یادونه وکړه، ځکه اکثر میرمنو د کورنۍ نارینه له لاسه ورکړي. نو سره له دې چې دوی پوهیږي چې دغه قانون د دوی امکان نه لري چې عملي شي، بیا نو ولې دا ډول خبرې کوي چې هغه میرمنې یو ډول تر رواني فشار لاندې راولي؟
زما په اند طالبانو دغه فرمایشو ته په کتو سره زه فکر کوم چې طالبان غواړي چې کوم فشار چې دوی د افغانستان د میرمنو د حقونو د کمولو لپاره نړیوال ټولنې باندې وکاري، تر څو چې دوی ځان ته خپل مشروعیت ترلاسه کړي. دوی دغه خپل سیاسي غوښتنې لپاره غواړي د افغانستان
د خلکو حقوق تر پښو لاندې کړي، ځکه چې بل زه هیڅ شی نه اسلامي حکم پکې وینم، نه انساني حکم پکې وینم، او نه د مکان او زمان پر حسب سره دغه تقاضا چې دوی د افغانستان د خلکو نه لري او دغه امکانات چې دوی وړاندې کوي زه نه وینم. نو زما په اند باندې تر ډیره حده پورې کوم محدودیتونه چې سفرونو پاکله باندې دوی لګولي د افغانستان میرمنو باندې، تعلیم و تحصیل و محرم موضوع، حجاب موضوع، کالی موضوع، د کار نه بیکاره کیدل، حتی د دوی د کور غړي کشول او زندانی کول، چې دا په هیڅ قانون کې نه ده. دا ټول د دې خبرونو ګواښ دی چې طالبان غواړي د افغانستان د خلکو د حقونو محدوده کولو او د افغانستان پر خلکو باندې د ظلم له طریقه ځان لپاره هغه سهولتونه یا هغه امتیازات یا هغه پیژندنه ترلاسه کړي چې دوی هغه پسې ګرځي.
تاسو مېرمنو ته چې همدا اوس غواړي سفر وکړي، وزارت خانو ته د ضرورت له مخې ورځي، بازار ته د مجبوریت له مخې ځي، خو طالبان له دې کبله ستونزه ورته جوړوي چې محرم سره نشته، ډاډ ورکولی شي چې دا حالات به تیر شي، حوصله وکړي، مبارزه وکړي؟
زه غواړم افغانستان ښځو نارینه ته دغه ووایم چې تاسو بیداره شئ، تاسو خپل حق نه دفاع وکړئ، او تاسو مه پرېږدئ چې تاسو په حق باندې څوک خپله پښه کېږدي. لکه څنګه چې مخکې که چیرته بې عدالتي روانه وه، د افغانستان د خلکو غږ به اوچت و، که چیرته څوک غوښته چې د افغانستان د خلکو د وضعیت نه یوه ناوړه ګټه پورته کړي، افغان میرمنې، افغان ښځې، افغان نارینه به خپل غږ جګاوه. اوس هم زما غوښتنه ټول افغانانو نم داده چې لطفا ظلم او استبداد ته مه تسلیمیږئ او خپل غږ پورته کړئ، او دغه ډاډګیرنه د ظلم کاسه نسکوره ده، دا کاسه زر یا لږ ځان سره دا به خامخا نسکوره کیږي، ځکه چې د ولس زور د خدای زور، ولس باید خپل زور او قوت ټولو ته وښيي.
یو شمیر دینی عالمان په دې نظر دي چې د اسلام په دین کې له ښځو سره د محرم شتون د هغو د سهولت او له خطر څخه د ژغورلو په هدف یاد شوی دی، نه دا چې هغه میرمنې چې محرم نه لري هغو ته د دې لپاره ستونزې جوړې شي چې ولې بې محرمه ګرځي. د پوهنتون استاد او د مسلمانو علماو د نړیوال اتحادیې غړی پوهندوی ډاکټر فضل هادی وزین له نورو معلوماتو سره،
په اسلامي شریعت کې او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ګڼ شمېر حدیثو پر رڼا کې او د ښځو د حفاظت او د مسونیت او د سفر د سهولت او اسانتیا لپاره اصلي حالت دا دی چې ښځه باید پرته د محرم نه اوږده سفرو ته لاړ نه شي. په حنفي مذهب کې دغه د سفر تعریف دا د درې شپې او درې ورځې دي، که د درې شپې او درې ورځې مسافه وي نو باید ښځه سره محرم وي په سفر کې، حتی د حج په سفر کې. دا خو اصلي حالت دی. په ضروري حالاتو کې چې هغه ضرورت وي، د پخوا هم د ځینې فقهاو دغه رای ده، اوس هم د ځینې معاصر فقها لکه ډاکټر یوسف القرضاوي، شیخ ابن جبرین او نورو دا رای ده چې کله چې ضرورت یی حضرت حالت دی او ما خځه سره محرم نه سفر ضروری خامخا باید خځه سفر وکي، په دغه حالت کې کچیرته نور خځه ورسره مثلا یا داسې اهم حالت چې د خطر او د مشکل او د کوم تهدید خطر موجود نه وي، په دې حالت کې خځه پرته د محرم نم سفر کول شي. د سفر تعریف هم دغه ده چې ډیر شپو درې ورځو مسافه دغه کې بعد خځه سره محرم می، دا اصلي حالت دی. اما رخصت کې په استثنایی حالاتو کې د ضرورت په حالاتو کې خو هم فقها د زین دلایل پر بنسټ باندې دا جواز ورکړی دی چې کچیرته امن موجود دی، کوم خطر موجود نه وي، خځه سره نور په خلک موجود دی، یوازې نه وي، خځه کولی شي چې پرته له محرم نه د ضرورت د رفع کولو په اندازه سفر وکړي. نو په اوسنۍ شرایطو کې چې کله خځه محرم ونه لري او کوم تهدید موجود نه وي خځه لپاره، خځه پرته د محرم سفر کولی شي.
درنو دوستانو، په دې خبرونه کې په همداسې مهمو موضوعاتو معلومات باندې کوم. که تاسو غواړی چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو نو ازادي رادیو ته پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00420211 4001. دا وانی منړی خبرونه تر بیا پرزه کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
اساسی او بشری حقوق.
سلامونه درنو ریدونکو، اساسی او بشری حقوق خبرونه ته مو هر کله کوم به هم خوشاله يم چې د ویونې په تریدو سره ستاسو پترانه چوپړ کې حاضر شوم. درنو ریدونکو، دا ونې د بشری حقوقو په تړاو باندې بحث لرو، دا چې بشری حقوقونه څه معنی او څه تاریخ چلري، همدارنګه د کوم اهمیت یا ارزښت نه برخمنه ده، په دې اړه بحث لرو. په بحث کې را سره ده نقیب الرحمن اصولي، د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیې غړی او همدارنګه مدني فعال. دوی ته په پاره کې ښه راغلاست. اصولي صاحب، لومړۍ پوښتنه مو داسې مطرح کړو چې بشري حقوق یعنی څه؟
سلامونه او احترامات خوري په لومړي قدم کې تاسو او تاسو تخنیکي همکار ته، او په دویم قدم کې ټولو هغو هیوادوالو ته چې تاسو د رادیو له طریقه زما غږ اوري وړاندې کوم. ستاسو د جواب په رابطه چې حقوق بشر څه معنا او کوم حقوقو ته کاریږي، نو حقوق بشر له هغو اساسترین او ابتدایترین حقوقو څخه دي چې فقط انسان بودن یا انسان کیدل د خود څخه استفاده کوي. یعنی یو شخص چې دنیا ته راځي، کله چې په دنیا کې سترګې غړوي، نو دغه شخص باید د دې حقوقو څخه برخمن وي او هغه ته به ورکول کیږي او هغه د دوی څخه ګټه پورته کولی شي او هغه مستحق دی. نو کله چې په لومړي قدم شخص دنیا ته راځي، د مثال په ډول لکه د ژوند حق چې مو وایي، د ژوند چې دی دا یو اساسي حق دی چې اسلامي شریعت او همدارنګه د بشر حقوقو نړیوال اعلامیې او همدارنګه نور ډېر حقوق دي چې اسلامي شریعت او د بشر حقوقو نړیوال اعلامیې انسانانو ته ورکړي دي.
مننه کو. د بشري حقوقو د تاریخچې په اړه معلومات راکړئ. نو خبوی
ګورای ک چیرته موږ د بشر د حقوقو تاریخ ته وګورو، تاریخ سیر ته فکر وکړو، د بشر حقوق تقریبا 4500 کاله مخکې، کله چې په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې زموږ پیغمبر دی، په هغه باندې وحی نازلیږي، نو د بشر حقوق منځته راځي او د بشر حقوق ایجادیږي. کله چې موږ د اسلام څخه مخکې وختونو ته وګورو، د جهالت تورې تیارې وې او د خلکو تر مابین قبیلوي جنګونه او جګړې وې او خلکو خپلې لوڼې ژوندۍ تر خاورو لاندې کولې او نور مختلف جهالتونه موجود وو. نو کله چې په نبی علیه السلام باندې وحی نازلیږي، نو بشری حقوق هم رامنځته کیږي او ایجادیږي، چې نمونه په قرآن کریم او د نبی علیه السلام په حدیثو کې په پراخه ډول شتون لري او د هغو څخه اسلامي نړۍ تر اوسه پورې استفاده کوه. او نو کله چې موږ نړۍ ته وګورو، اوسنۍ نړۍ کې د بشر حقوق مطالعه کوو، نو موږ د 1948 کال د بشر حقوق نړیوال اعلامیې ته راګرځو. په 1948 میلادي کال کې د بشر حقوق نړیوال اعلامیه رامنځته کیږي چې 10 مادې لري چې په مختلفو مواردو او شیانو باندې بحث شوی دی او د انسانانو مختلف حقوقو ته قاید شوي دي، چې بیا وروسته نور مختلف بینالمللي مهم سندونه رامنځته شوي چې تقریبا شمېر یې 25 ته رسیدي، او همدارنګ په تهران کې یو د بشر حقوقو په برخه کې یو کنفرانس دایر شوی چې په 1400 هجری لمریز کال کې وو، او همدارنګ په 1202 هجری لمریز کال کې د اتریش په مرکز یا پایتخت کې هم یو د بشر حقوقو نړیوال مهم کنفرانس دایر شوی وو.
اصولي صاحب، رازو د بشري حقوقو د اهمیت یا ارزښت په اړه کاورینکو ته وایي چې بشري حقونه کوم ارزښت لري؟
که چیرته موږ د بشر حقوقو ته وګورو او د هغو ارزښت او اهمیت مطالعه کړو، نو د زیات ارزښت او اهمیت څخه برخورداره دي او په نړۍ کې زیات ارزښت او اهمیت لري. نننۍ نړۍ کې زیات پرمختګ رامنځته شوی دی او د نړۍ تر مابین اکثریت حاله پورې مشکلات حل شوي دي او د جنګونو او تشویشونو ویره په زیاتره مواردو کې نه تر سترګو کیږي. همدا د بشر حقوق د همدې لپاره په زیاتره مواردو کې پابندي ده. نو که چیرته د بشر حقوقو نه وای، د نړۍ د اقوامو د نړۍ د هیوادونو تر مابین به مختلف جګړې او اختلافات شتون درلودی او بشر حقوق په ټول نقص کېدلی، هیڅ ارزښت به نه ورکول کېدلی. نو د بشر حقوق زیات مهم او زیات اساسي رول لري د نننۍ نړۍ په سالمیت کې. کله چې کوم وخت چې بشر حقوق په نوره نړۍ کې نه ول، انګلیس او تاسو سره خپل څخه مخکې کله چې موږ تاریخ مطالعه کوو، لومړۍ نړیواله جګړه رامنځته شوې، دوهم نړیواله جګړه رامنځته شوې چې زیات تلفات او مشکلات یې رامنځته کړي دي، او همدارنګه نور مهم ارزښتونه او اهمیتونه کله چې موږ ګورو هغه جهاني شمول دي. ټول نړۍ هیوادونه د هغو څخه استفاده کوو او ټول نړۍ کې د بشر حقوق تطبیقیږي او شتون لري او بل غیر قابل سلب دي، یعنی د سلب وړ نه دي، هر څوک د هغو څخه کولی شي چې استفاده وکړو. او بله مهمه دا خبره ده چې تبعیض ناپذیره دي، تبعیض نه معنی ټولو خلکو ته برابر ډول باندې حقوق او امتیازات په نظر کې نیولی دي. هغه که موږ چیرته په اسلامي شریعت کې حقوق بشر مطالعه کوو، که نړۍ د بشر کو نړیواله اعلامیه مطالعه کوو، نو دا زیات ارزښت او اهمیت څخه برخمن او برخورداره
دي. اصول صاحب، بشري حقوق د اسلام او غرب له نظره څنګه ده؟
که چیرته موږ وګورو د اسلامي شریعت او د غرب د حقوقو د نظره حقوق ته وګورو او مطالعه یې کړو، دا زیات وخت او څېړنې ته ضرورت لري او زیاته مهمه موضوع هم ده. خوزه بعض موضوعاتو ته اعتادي پوښتنې په جواب کې یو څه ووایم. لومړی دا چې بشري حقوق د غرب له نظره زیاتره په کس او اتکا په مادیاتو باندې کېږي، معنویاتو زیات ارزښت نه ورکول کېږي، خو په اسلامي شریعت کې زیاتره په کس او اتکا په معنویاتو باندې ده او معنویات ته زیات ارزښت ورکول کېږي او د ډېر اهمیت څخه برخمن دي، چې دا یو مهمه موضوع هم ده. د دې تر څنګ بعضې موضوعاتو ته چې په قرآن کریم کې یادونه ورته شوې ده او همدارنګه د بشري حقوقو په نړیوال اعلامیه کې هم د هغو څخه یادونه شوې ده، زه هم یادونه کوم چې لومړی د ژوند حق دی. د ژوند حق یو له ډېرو مهمو او اساسي حقوقو څخه ګڼل کېږي چې په اسلامي شریعت کې ورته زیات ارزښت ورکول شوی دی. الله جل جلاله په څو مبارکو آیاتونو کې د ژوند حق ذکر کړی دی او د ژوند د حق څخه یې دفاع کړې ده، او د سورت مائدې په 2 نمبر آیت کې الله جل جلاله فرمایلی دي، وایي که څوک یو بل څوک بدون له نفس څخه قتل کړي، یعنې بدون د دې څخه چې بل نفس یې قتل کړی وي قتل کړي، یا بدون له دې څخه چې په ځمکه کې فساد خپروي، داسې لکه ټول انسانان یې چې قتل کړي وي، که چېرته یو شخص وژغوري، داسې لکه ټولو انسانانو ته یې چې ژغورنه ورکړي، ټول انسانان یې چې ژغورلي، یعنې ژوند یې وربخښلی وي. همدارنګه د سورت اسراء په 2 نمبر آیت کې الله جل جلاله فرمایلی وایي، تاسو خپل اولادونه د فقر او د نقصۍ له وجې مه وژنئ، نساء په نوښتم آیات کې وفات کوشي ما کوي همدارنګ د قصاص برخه کې سورته بقره په 109 آیات کې فرمایي چې قصاص کې ژوند دی، یعنی کچیرته یو شخص بل شخص په قتل باندې ورسي هغه په قصاص شي، نو ټوله ټولنه عبرت او پند اخلي، بیا بل څوک دره جرأت نه کوي چې بل شخص په قتل باندې ورسي وي. نو د ژوند حق د بشر په نړیواله اعلامیه کې هم شتون لري او هلته ویل شوي دي چې ژوند چې د بشر د اساسي حقوقو څخه ګڼل کېږي، نو هیڅوک بل ژوند وانخلي او ژوند ته زیات ارزښت ورکول شوی. همدارنګه د مالکیت یا ملکیت حق چې د په قرآن کریم کې الله جل جلاله په دې برخه کې هم آیتونه نازل کړي دي، همدارنګه د بشر حقوقو نړیواله اعلامیه کې هم شتون لري او هر څوک کولی شي چې ملکیت ولري او د ملکیت څخه په آزاده ډول استفاده وکړي.
درنو اوریدونکو، تاسې د نقیب الرحمن اصولي د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیې غړي همدارنګه مدني فعال خبرې واورېدي. نو دا وه د اونۍ د اساسي او بشري حقونو خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا چې د خیره په نورو خبرونو کې ستاسو په حضور کې حاضرېږو. تاسو ټول په الله سپارو. الله مو مل شه. ښاد او بریالي اوسئ.